د ماشام شپږ بجې شوې. د ازادي راډیو د خبري مجلې وخت شو. د خبرونه زه احمد شیبر پر مخړم په تخنیکی برخه کې طاهر روشن را سره مرستندوی دی. السلام علیکم. د خبرونه په منځنۍ صفه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې خبري شي او د انټرنیټ لالاري په www.azadiradio.com کې نیولای شي. په دې خبري مجله کې مو طالبانو ته د ملګرو ملتونو وړاندیز خبرو. دا به هم واوري چې کابل پر اسلام آباد تور پوري کړ چې له طالبانو سره د سولې د خبرو د ګډوډولو هڅه کوي. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه له اجمل انت څخه اورو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي له افغانانو غوښتي چې د جمهور ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې پراخ ګډون وکړي. شمالي کوریا وایي دوی له جنوبي کوریا سره ټول پوځي ارتباطات پرې کوي او خبرداري ورکړي چې هر شی به جګړن ختل شي. او د برتانیا حکومت د محکمې د هغه پریکړې په اړه د استناف غوښتنه بایللې ده چې سختدریزي ملا ابو قتاده ته په برتانیا کې د پکت کېدو اجازه ورکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي له افغانانو غوښتي چې د جمهور ریاست پراتلونکو انتخاباتو کې دی پراخه برخه واخلي. یان کوبیش نن په کابل کې خبري اعلان وکړ چې افغانان باید د خپل راتلونکو ته جوړول لپاره په دې انتخاباتو کې ګډون وکړي.
In my opinion, the people of Afghanistan, they should use this opportunity.
زما په نظر افغانان باید د خپل راتلونکو د جوړول لپاره لدې فرصت څخه کار واخلي. کچېر ګډون ونکړي نو یو ستر چانس به له لاسه ورکړي وي.
نو مولې د غراز د انتخاباتو پر شفافیت ټینګار وکړ او زیاته کړه چې ملګری ملتونه چمتو دي سو په دې برخه کې له افغان حکومت سره همکاري وکړي. د لوګر په برکی برک ولسوالۍ کې د افغان او ائتلافي ځواکونو په عملیاتو کې نږدې 50 تنه وسلوال طالبان مړه او ټپیان شوي. د لوګر د امنیت قومندانۍ د امنیت امیر رئیس خان عبدالرحیمزی ازادي راډیو ته وویل چې په دې دوه ورځنیو عملیاتو کې 23 تنه وسلوال طالبان وژل شوي، 26 ټپیان شوي او 24 نور نیول شوي دي.
پرون د برکی برک ولسوالۍ د سرګاوندو په کلي کې عملیات شوي دي. ملي پولیسو، ملي اردو، ملي امنیت او ترافیکو په لخوا پرون شپه عملیات شروع تر
د نوموړي په خبره په دغه عملیاتو کې یو اندازه وسلې د دولتي ځواکونو لاسته ورغلي. خو د طالبانو ویان زبی الله مجاهد په دې عملیاتو کې د خپلو دولستنو ملګرو وژل کېدل تایید کړي، خو ویلي چې نور وژل شوي او ټپي شوي کسان ملکي وګړي دي. د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځوړلو څارنوالۍ وایي چې په دې هیواد کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې زیاتې شوې. دوی وایي چې په وروستیو شمیرو ته په کتو سره په دې هیواد کې د تاوتریخوالي دا پیښې د تیرو کلونو په مقایسه دوه برابره شوې دي. د لوی څارنوالۍ د مدني سوداګریزو او اداري مرستیال عبدالوکیل امینی خبریالانو ته وویل
کتنها در شهر کابل سانولی من
یوازی په کابل ښار کې په 1901 نوې کال کې له خزو سره د تاوتریخوالي سرنوالي تقریبا 1300 جرمي خزې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي په برخه کې د قانون پر وړاندې کې تعقیب کړی دی.
شمالي کوریا وایي دوی له جنوبي کوریا سره ټول پوځي ارتباطات پرې کوي او خبرداري ورکړي چې هر شی به جګړن ختل شي. د چهارشنبه په ورځ پینګ یانګ د ارتباط هغه عجله کرخه پرې کړه چې د شمالي کوریا صنعتي تاسیساتو ته د جنوبي کوریا د کارګرانو د سفر په تنظیمولو کې مرسته کوي. شمالي کوریا په دې وروستیو کې د سره صلیب د ارتباط یو عجل لاین هم پرې کړی او همدارنګه په شمال لویدیځ سرحد کې د امریکا په مشرۍ د ملګرو ملتونو د قومندې له مرکز سره هم د ارتباط لاین غوڅ کړی دی. نن د بریکس په نوم د هیوادونو د مشرانو د غونډې دویمه ورسته ورځ ده. په دې ډله کې برازیل، روسیا، هندوستان، چین او جنوبي افریقا شامل دي. تمه ده چې دوی به د یو نوي پراختیايي بانک پر جوړولو یو توافق اعلان کړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین چې په دې غونډه کې برخه لرله په غونډه کې ویلي چې د دغه بانک د جوړېدو ملاتړ کوي.
روسیه وستوپایت زا تو شتوبه ایتو فینانسوو اوچریژدنیه بلو سوزدانه.
دا وایي روسیه د نوي پراختیايي بانک د جوړېدو ملاتړ کوي، خو موږ پر دې باور یو چې کچېرې دا بانک جوړیږي دا باید په ځانګړې توګه د مارکیټ پر وصولو کار وکړي او زموږ د هیوادونو ټول سوداګریزو ټولونو ته باید ملاتړ برابر کړي. د برتانیا حکومت د محکمې د هغه پریکړې په اړه د استناف غوښتنه بایللې چې د سختدریزي ملا ابو قتاده ته په برتانیا کې د پاتې کېدو اجازه ورکړي. ابو قتاده د 1999 او 2000 کلونو په بریدونو کې د لاس لرلو له کبله په غیاب کې په اردن کې محکوم شوه. د برتانیي حکومتونو پر لپسې له 2001 کال راهیسې هڅه کړې چې ابو قتاده چې څارنوالانې په اروپا کې د القاعده مهم فعال ګڼي اردن ته وسپاري، خو دا هڅې یې ناکامې وي. د چهارشنبه په ورځ د استناف د یوې محکمې قاضیانو د برتانیا د کورنیو چارو د وزیر هغه دا ورت کړ چې د کډوالو د محکمې د پریکړې په وړاندې کډوه. یوې ازبکستان اتوري هغه ریپورتونه رد کړی دی چې ګوندی د ازبکستان ولسمشر اسلام کریموف روغتیایي ستونزې لري. سناتوري سویتلانا اورتیکو اورتیکوا د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې کریموف روغ رمټ دی او د پنځشنبه په ورځ به د سنا په غونډه کې برخه واخلي. د ازبک حکومت د اپوزیسیون په چلاوتنه ډلو پورې تړلو وې پاڼو رپورټ ورکړی و چې کریموف تیره اونۍ د زړه له یوې شدید حملې سره مخ و. د کریموف لور هم د چهارشنبه په ورځ د خپل ټویټر په اکاونټ کې لیکلي، هر څوک چې وایي د دې پلار ناروغ دی هغه به لیونی وي. د تاجکستان په جنوبی ولایت ختلان کې چارواکو د ازبکو د یوځایي مشر په ورکیدو کې لاس لرل رد کړی. د سلیم شمسودینیف په نوم د کست مارچ د میاشتې له 15 نیټې راهیسې نادره کړی. د چهارشنبې په ورځ د تاجکستان د ختلان ولایت د پولیسو او چارواکي ویلي دي چې په شوو څېړنو کې دوی داسې کومه نښه نه ده موندلې چې نوموړی کس دې په زور تختول شوی او یا وهل شوی ډبول شوی وي. او یو نوی راپور وایي په سومالیا کې کورنۍ بېځایه شوي خلک وهل شوي، ټکول شوي، جنسي تېري پرې شوي او یا په نورو بڼو ځورول شوي. د بشري حقونو د څار د ډلې رپورټ وایي دا ځورونې د حکومتي سرتیرو او ملیشو د وسلوالو په لاس شوي دي. دا وو خبرونه.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله اوري. د خبرونې په دوام د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي څرګندونې خبرو چې پر طالبانو یې ژغ کړی چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي. د سیاسي چارو د یوې څېړونکي نظر مهم د دې وړاندیز په اړه اخیسته.
نور افراطي ګروپونه چې منطقه کې موجود وي د ایران له تاثیر لاندې دي، هر چا له تاثیر لاندې د غلو لپاره دغه بیان کوم تاثیر نه لري، ځکه چې هغوی وظیفه لري او خپل کمایي کوي.
بیا به واوري چې کابل اسلام آباد تورن کړی چې له طالبانو سره د افغان حکومت د سولې د هڅو د ګډوډولو هڅه کوي. په لوګر کې د افغان امنیتي چارواکو په وینا طالبانو ته درانه تلفات اوښتي.
درش نفر طالبان وژل شوي، شپږ نفر زخمیان دي، دوه نفر اسیر دي.
د افغانستان ولسی جرګې له بریتانیا غوښتي افغان حکومت ته د افغانستان دننه بنجان وسپري. البته دا د ولسی جرګې د یو شمېر غړي غوښتنه ده. بل لور ته د ولسی جرګې غونډه نن په د ولسی جرګې په غونډه کې نن پر اجنډا خبري ونه شوه او جرګه ټوله شوه. په کندهار کې مو د کوکنارو د مخنیوي لپاره د امریکا له یو پروګرام هم خبرو چې په میلیونونو ډالر به پر مصرف راشي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړی استازي هیله څرګندوي چې قطر ته د ولسمشر کرزي کیدونکو سفر په دې هیواد کې د سولې پر بهیر مثبته اغیزه پرې باسي. یان کوبش نن په کابل کې یو مطبوعاتي کانفرنس ته وویل، له وسلوالو طالبانو غوښتنه کوم چې له تاوتریخوالي لاس واخلي او له سولې سره یو ځای شي. کابل او واشنگتن دروان میلادي کال په سر کې د سولې هڅې د چټکولو په هدف په قطر کې د طالبانو لپاره د دفتر په پرانستلو موافقه وکړه. ټاکل شوې د ولسمشر کرزی په راتلونکو څو ورځو کې قطر ته سفر وکړي. په دې اړه جزئیات له کابل د نسیم شفق پر رپورټ کې.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي یو ځل بیا په دې هیواد کې د سولې له هلو ځلو څخه ملاتړ وکړ او ویل دوی په دې هڅه کې دي چې څنګه کولای شي د سولې له عالي شورا سره په نږدې هماهنګۍ په دې برخه کې خپلو هڅو ته دوام ورکړي. یانکوبیش په قطر کې د طالبانو لپاره د دفتر د پرانستلو هڅو ته په اشاره وویل، هیلمن دي چې د دې دفتر پرانستنه او له قطر څخه د ولسمشر کرزی لیدنه ښه نتایج ولري. ښاغلی یانکوبیش د چهارشنبه په ورځ په کابل کې په یو خبری کانفرنس کې په دې اړه وویل،
د انټنشن اف افغانستان ټو ټیسټ
هغه څه چې مهم دي هغه په دوهی کې وسلوال طالبان ته د دفتر د پرانستلو په اړه د افغانستان پریکړه ده. دا دفتر د سولې د عالي شورا او د وسلوال طالبانو د صلاحیت لرونکو استازو ترمنځ د خبرو اترو د چټکولو په هدف پرانستل کیږي. موږ هیله لرو چې دا هڅې ښه نتیجه ولري. بل مسله له قطر څخه د ولسمشر کرزی د لیدلو پلان دی. هیله من یو چې له دې سفر نه وروسته د ځینو پیغامونو شاهدان واوسو.
یانکوبیش وویل له جمهور رئیس کرزی سره به د قطر له سفر وروسته د سولې د روانو هلو ځلو په اړه خبرې وکړي. ټاکل شوې ده ولسمشر کرزی په قطر کې د طالبانو لپاره د دفتر د پرانستلو او په دې اړه له قطري چارواکو سره د خبرو اترو لپاره په نږدې راتلونکو کې دوهې ته سفر وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي یانکوبیش له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې عادي ژوند ته مخه کړي او د جګړې د دوام لپاره په دې هیواد کې د بهرنۍ ځواکونو حضور پلمه ونه ګرځوي، ځکه چې بهرنۍ سرتیري له افغانستان څخه وځي.
if I'm not wrong, one of the strong motivations of the fight was
که می تیروتنه نوی کرده ده جنگ ده دوام لپاره ده وسلوال مخالفانو یو بهانه پا افغانستان که ده بهرنی ځواکونو حضور دی. هغوی باید ده پا پام که ولری چی له 2014 میلادی کال ورسته یو تن بهرنی پوځي سرتیری به هم په دې هیواد که حضور ونه لري. له همدې عمله له هغوی څخه زموږ غوښتنه دا ده چی پا افغانستان که ده سوله ییزي او ثبات لرونکي فضا د رامنځته کولو لپاره لازم اقدامات وکړي.
ولسمشر کرزی او باراک اوباما د روان میلادی کال د جنوري په میاشت کې په قطر کې د طالبانو لپاره د دفتر پر پرانستلو موافقه وکړه. د دې دفتر د پرانستلو هدف د سولې له عالي شورا سره د خبراتورو لپاره د وسلوالو طالبانو هڅول بلل شوی.
په راپورت کې مو واوریدل چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي نن پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې نور د جګړو د دوام لپاره په دې هیواد کې د بهرنیو پوځیانو حضور پلمنه کړي. د طالبانو لپاره د قطر د دفتر د پرانستلو مسله هم په دې وروستیو کې بیا توده شوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر کابل ته په وروستي سفر کې د دغه دفتر له پرانستلو سره خپل ملاتړ څرګند کړ او افغان ولسمشر هم ویلي چې په نږدې راتلونکي کې قطر ته ځي او له قطري چارواکو سره د خبرو یوه مهمه مسله یې همدا د طالبانو د دفتر د پرانستلو مسله ده. دغه وروستیو هڅو ته په پام سره دا چې طالبان به د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر د مشر غوښتنه ومني او کنه هغه پښتنه ده چې نوریاس نوري د ولسی جرګې له غړي شینکی کړو خیل څخه د مرکه په پیل کې کړې ده. هغه په جواب کې وویل
زه فکر کوم په درو سره باندې مسل روان دي د طالبان مخالفت د افغانستان حکومت سره. یو هغه کسان چې واکن د دې د مسل تفهیم شوی چې ګویا افغانستان یو اشغال شده مملکت ته او د جهاد او بهرنیان د شتون لري، چې هغه کسان چې اصلا د مسل نه بي خبر دي، هغه سیاسي اهداف د دغه حرکت شاده خبر نه دي، هغه باندې زه فکر کوم ماسره ورته کیږي، ځکه چې چې طاقت د انګیزور کول کیږي چې د تزان د ملکه یالته نورمکه دغه وژنه روا دي او راځي په هغه کسان چې واکن هغه نور د افغانستان لپاره نه بلکې هغه نور اشخاص یا ګروپونه ته جنګیږي او هغه خپل سیاسي منفعت له دغه حالاتو څخه اخلي. هغوی لپاره د بهرنیانو شتون او نه شتون هغه تاثیر نه لري. شاید هغه یو تعداد کسان وي چې صرف د آی فای په خدمت کې وي، همدارنګه څو نور افراطي ګروپونه چې په منطقه کې موجود وي د ایران له تاثیر لاندې، د هر چا له تاثیر لاندې چې د هر چا په خدمت کې وي، د هغوی لپاره دغه بیان کوم تاثیر نه لري، ځکه چې هغوی وظیفه لري، هغوی خپل کمایي کوي، هغوی خپل موقف ته رسېدلی دي. هغوی لپاره مسله ده هم هغه کسان چې فکر کوي چې ګویا بهرنیانو شتون زما لپاره دا مسؤلیت چې بس لاسه ځم ورکړم، د هغه لپاره فکر کومه دا یو محصره به تمامه شي او بې فایده نه وي بلکې به ګټه به ورسوي.
په قطر کې د طالبانو د دفتر د پرانستلو مسله هم بیا ګرمه شوې ده. کرزی وایي چې په دې راتلونکي کې به قطر ته لاړ شي او په همدې موضوع به هم خبرې وکړي. کابل ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په روسي سفر کې هم دغه راز یو ځل بیا په طالبانو غږ وکړ چې د سولې خبرو ته غاړه کېږدي او هم یې د قطر د سولې د پروسې ملاتړ وکړ. څه فکر کوئ دغه خوځښتونه په وروستیو کې آیا دا ټول به دې ته لاره هواره کړي چې په افغانستان کې د سولې پروسه عملا پیل شي؟
قطر دفتر یا بل مرجع طالبان و تحقیقات لپاره ونه ګرځي، ځکه چې کوم خوځښت چې په پاکستان کې روان ده او د پردیشان ورته کومکونه حمایتونه کېږي، که چېرې دغه د قطر دفتر صحیح پیسه یو کنټرول نه سي او یو پیسه یو په چوکات کې رانه شي، فکر کوم دا به یو بله مرجع وي چې هلته به همدغه ادرس لارې به خود سره تماس نیسي، همدغه لارې به کومکونه به صادر کېږي، دا به یو بل ستونزه په آینده کې راولاړه شي. په دې کې زه زیاته نګران یم د افغان ښځې په صفت باندې، اما که چېرې صحیح همکاریانه دنیا وشي په اصلاح هغه کسان چې په جګه سره یا افغانستان خلکو سره حمایت وشي، چې بانکي سیستمونه کنټرول شي یا ملاقاتونه کنټرول شي، دا صفر یو دغه ادرس یا د خبر اصل رو په خاطر باندې استفاده وشي، دا به ډېره وخته خبري. اما داسې نه چې دا یو نامعلوم ادرس یا تعداد کسان ته معلومداره شي او په همدغه ادرس ته بالاخره دغه خوځښت لاک په اصلاح قوي شي او حمایت شي، دا به په راتلونکي کې یو بله ستونزه د افغانستان لپاره وي. اما که چېرې یو صحیح استفاده وشي او بهرني همکاریانې موږ سره وي، نو شاید دا یو خپل اغېزمنتیا د افغانستان د ستونزې مخامخ ته به تمامه شي.
د شینکی کړوخیل سرګندونې مو په افغانستان کې د سولې د هڅو په اړه واورېدې. په یوې خبرتیا پسې مو پر اسلام آباد د کابل له دې تور خبره وچې وای اسلام آباد د سولې په بهیر کې اخلاص نه کوي.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو
اورئ. د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر جاوید لودین وایي افغانستان نور د سولې په بهیر کې له پاکستان څخه د مرستې د غوښتلو پر ځای په خپله دا کار کوي. جاوید لودین تور ولګاوه چې پاکستان د افغانستان د سولې د پروسې په اړه خپله پالیسي بدله کړې او د افغانستان د تیرو لسو کلو د بریاو د ناکامولو لپاره طالبان هڅوي چې د حکومت له سیاسي مخالفانو سره خبرې وکړي. اسمت ساروان رپورټ لري.
د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر جاوید لودین وایي چې د خپل هیواد د سولې د بهیر په اړه د پاکستان خوشبینی ورته د حیرانتیا وړ ده او د پاکستان له مرستې پرته هم د پخلاینې بهیر ته دوام ورکولی شي. دا لومړی ځل ده چې افغانستان له پاکستان پرته په یوازې توګه د سولې د بهیر د پرمخ بیولو خبره کوي. ښاغلی لودین رویټرز خبري اژانس ته همداراز وویل د افغانستان حکومت له طالبانو سره د سولې د بهیر د تعقیبولو لپاره د دې ډلې هغو جګپړو مشرانو ته هیله لري چې روان نو اونې د باګرام محبس د سپارلو په محل د افغانستان دولت ته وسپارل شو. د پدې اړه نور جزئیات څرګند نه کړل. تر دې مخکې د افغانستان حکومت تل پاکستان غوښتنه کوله چې وسلوال طالبان او نوري وسلوالې ډلې د افغانستان له حکومت سره پخلاینې ته وهڅوي او وروسته لدی چې اسلام آباد د افغانستان د سولې د عالی شورا په غوښتنه یو شمیر بندي طالبان خوشی کړل. د سولې په بهیر کې د پرمختګ یادونه وکړه. خو د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر جاوید لودین رویټرز خبري اژانس ته په مرکه کې وویل په داسې حال کې چې پاکستان د سولې د پالیسۍ په برخه کې بدلون راوستی دی او بهرني پوځیان د 2014 کال په پای کې له افغانستان وځي د سولې د حل زلو د تیزولو اړتیا زیاته شوې ده. د زیاته کړه موږ د افغانستان په سولې کې د پرمختګ په اړه د پاکستان پر خوشبینۍ حیران شوي یو. دې مسلې موږ مایوسه کړي یو. خو څه چې په وروستیو څو میاشتو کې موږ ته راپېښ شوي پاکستان هغه هدف بدلوي چې پخوا موږ ورسره پرې موافقې ته رسېدلي وو. افغانستان هم درس ویلی چې پاکستان ته د خپل پوځي پلاوی سفر د افغانستان پر کونړ ولایت د پاکستان د پوځ د راکټي حمله په اعتراض کې لغوه کړی دی. د دوشنبه او سه شنبه په ورځو د پاکستان له لوري پر کونړ ولایت تر شلو زیات راکټونه ولګیدل. پاکستان ته د افغان پلاوی د سفر فسخه کېدو او د ډیپلوماټانو په ساویه وروستیو لفظي انتقادونو د دواړو خواو ترمنځ اړیکې نوري هم خرابې کړې دي. جاوید لودین چې د افغانستان د سولې په بهیر کې دخیل دی وایي د سولې هر راز هلی ځلې دي د سولې عالي شورا پر مخ بوزي. د لودین په وینا پاکستان هڅه کوي چې طالبان له نورو خواو لکه د افغانستان د حکومت له سیاسي مخالفانو سره خبرو ته تیار کړي او له دې سره ترلاسه شوي بریاوي له لاسه وځي. لودین زیاته کړه د پاکستان له لوري د سولې د پروسې لپاره نوې دریز دار چې طالبان ولې باید له ولسمشر کرزي یا د سولې له عالي شورا سره خبرې وکړي. دوی باید له نورو سیاسي ګوندونو سره وژغیږي. دا هغه څه دي چې موږ ته ویلي دي. جاوید لودین ټینګار وکړ چې د پاکستان د سولې د پروسې یو مقصد دا دی چې د افغانستان د دولت د مرکزیت په اړه د تیرو لسو کلونو بریا ناکام شي.
په رپورت کې مو د افغانستان د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر جاوید لودین څرګندونې واورېدې چې تورې پوری کړ اسلام آباد له طالبانو سره د افغانانو د سولې هڅې ګډوډوي. اوس له طالبانو سره د سولې نه د جګړې په اړه په لوګر کې چارواکي وایي چې د افغان او بهرنیو ځواکونو په عملیاتو کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرشوب لا وشتې ده. د لوګر امنیتي مسؤلان وایي چې د عملیات په تیرو دریو ورځو کې په برکی برک ولسوالۍ کې ترسره شوي او لسکونه وسلوال طالبان په کې مړه او ټپیان شوي دي. د لوګر ولایتي شورا بیا وایي چې په دې عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو ترڅنګ ملکیانو ته هم تلفات اوښتې دي. جزئیات د نسیم شفق پر رپورټ کې.
سیمایز چارواکی تاییدوي چې د لوګر په برکی برک ولسوالۍ کې د افغان او بهرنیو ځواکونو په عملیاتو کې نږدې 50 تنه وسلوال طالبان مړه او ټپیان شوي دي. د لوګر د امنی قومندانۍ مرستیال رئیس خان صادق عبدالرحیمزی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
پرون د برکی برک ولسوالۍ د سجاوند په کلي کې یو عملیات شوی. د عملیاتو په نتیجه کې 3 نفر طالبان وژل شوي، 6 نفر زخمیان دي، 2 نفر اسیر دي تر تحقیق او څېړنې لاندې دي. دوی سره ماشمله کلاشکو، یو میل بشکه، درې میله تکایو ماشیندار، دو میله ارتجی راکتونه او دو پای مخابره تاله سره غلي دي. مختلف نوع مهمات دي.
دا ویل چې دا عملیات درې ورځې مخکې ورسته له هغې چې د ملي اردو دوه تنه سرتیری د وسلوالو طالبانو لخوا وتښتول شول پیل شول، چې په نتیجه کې د ملي اردو دواړه تښتول شوي سرتیری هم ژغورل شوي دي. د وسلوالو طالبانو ویان زبیح الله مجاهد هم د لوګر د برکی برک ولسوالۍ په سجاوند کلی کې د خپلو 12 تنو وسلوالو وژل کېدل تایید کړي، خو ادعای کړي چې افغان او بهرنۍ ځواکونو ته هم له طالبانو سره په نښته کې ډېره مرګ ژوبله اوښتی ده. د ویلی چې په سجاوند کې ډیره مرګ ژوبله وسلوالو طالبانو ته نه بلکې ملکی وګړو ته اوښتې ده. د لوګر د ولایتي شورا رئیس ډاکټر عبدالولي وکیل هم ازادي رادیو ته وویل چې د افغان او بهرنۍ ځواکونو په دې عملیاتو کې شپاړس تنه وسلوال طالبان او شپږ تنه ملکي وګړي وژل شوي. ډاکټر وکیل څرګنده کړه چې د لوګر امنیتي وضع په ژمي کې ډیره ښه وه، خو په دې وروستیو کې د دې ولایت په ځینو برخو کې د وسلوالو طالبانو تحرکات ډیر شوي دي.
امنیتی وضع خو تر دغه دمه پورې ډېره ښه وه، په دې تعصب سره چې برکې کې دا پېښه وسوله، خو داسې مرکزي حکومت په دې کې سستیا کوي او بیا د دغسې حوادثو شاهدان اوسېږو. دا زموږ ګناه نه ده، هیله مندي لرمه چې مرکزي حکومت ډېر ژر زموږ خپل امنیتي پلان لوګر کې عملي کړي او بیا دغسې مسایل او داسې واقعاتو مخنیوی وشي.
لوګر پایتخت کابل ته نږدې پروت دی، خو په تیرو دریو کلونو کې په دې ولایت کې وسلوالو طالبانو ډیر فعالیت درلود او حتی سلګونه کورنۍ په دې ولایت کې اړې شوي چې کابل ته کډې شي. راپورونه وایي چې وسلوال طالبان تر ډیره د لوګر په مرکز پل علم، څرخ، برکی برک، ازره او خروار ولسوالیو کې فعالیت لري.
د ازادي رادیو خبری مجله.
د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی له حکومت غواړي چې د هیواد دننه د برېټانوي ځواکونو تر واک لاندې زندانیان د افغان لوري ته وسپارل شي. د دې جرګې لومړي منشي ازادي رادیو ته وویل هیڅ بهرنی هیواد حق نه لري چې په افغانستان کې زندان ولري. د ولسی جرګې غړي دغه غوښتنه په داسې حال کې کوي چې روانه اونۍ په افغانستان کې د امریکا تر ټولو لوی زندان بګرام په مکمله توګه افغان حکومت ته وسپارل شو. د موضوع تفصیل له کابل د اسدالله الدین په رپورټ کې.
د ولسی جرګې اداري پلاوی په افغانستان کې د برېټانوي ځواکونو د زندانونو موجودیت د هیواد له قوانینو او ملي حاکمیت سره په ټکر کې بولي. د دې جرګې لومړی منشي انجینر سید اکرام وایي کله چې افغان حکومت د بګرام په څیر د لوی زندان مسؤلیت ترلاسه کړ، نو د نورو بهرنیو زندانونو د انتقال په برخه کې هم باید جدي اقدامات وکړي.
د افغانستان د دولت نه پارلمان ته غوښتنه ده چې هر هیواد چې په افغانستان کې محبسونه ولري نو هغه د افغانستان دولت ته باید وسپارل شي.
تر اوسه چارواکو هم نه دی ویلي چې برېټانیا په افغانستان کې څومره افغانان زندانی کړي، خو د ګارډین رسپانې په یو تازه راپور کې ویل شوي چې په هلمند کې لسګونه افغان بندیان د برېټانوي ځواکونو تر کنټرول لاندې شپې ورځې تیروي. څه موده وړاندې د برېټانیا سترې محکمې په افغانستان کې له خپلو پوځي چارواکو څخه غوښتي وو چې افغان زندانیان د افغانستان حکومت ته نه سپاري، ځکه د دوی په خبره د دې هیواد په زندانونو کې شکنجه موجوده ده. خو یو شمېر حقوقي کارپوهان وایي چې برېټانوي چارواکي له دې ډول سرګندونو څخه سیاسي هدف لري. حقوقي کارپوه عبدالستار سعادت ازادي راډیو ته وویل
څنګه کسان چې د انګلستان په زندان کې افغانستان کې شپې تېرې ورځې تېرې هغوی له ازادي اخیستل شوی ده او هغوی یو نامعلومه سرنوشت خواته روان دي. یعنی هغه څوک چې محاکمه کېږي نه د نامعلوم وخت لپاره هغوی له ازادي اخیستل شوی، خدا په خپله تر ټولو بده شکنجه ده. توجه مې سره ده، دا یو سیاسي خبره ده. اصلا مهم ادا ده چې باید افغان دولت ته دوی د ټول زندان نه وسپاري، د افغانستان ملي حاکمیت ته باید درناوی وکړي.
په ځینو راپورونو کې د جمهوري ریاست د چارواکو لخوا ویل شوي وو چې ولسمشر حامد کرزي د ملي امنیت شورا ته دنده سپارلې چې له برېټانوي چارواکو سره د افغان زندانیانو د سپارلو په اړه خبرې وکړي، خو د جمهوري ریاست مطبوعاتي مسؤلین په دې اړه خبرې کولو ته حاضر نشول.
د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی له افغان حکومت څخه وغوښتل چې د هیواد دننه د برېټانوي ځواکونو تر واک لاندې زندانیان دي افغانستان ته وسپارل شي. بل لور ته د ولسی جرګې اداري پلاوی د وکیلانو د غیر حاضري او د دې جرګې د نصاب د کموالي له امله شکایت وکړ. ټاکل شوی به ولسی جرګه نن پر دریو نړیوالو کنوانسیونونو کې د افغانستان د ګډون سندونه تصویب کړي، خو د نصاب د نه بشپړېدو له امله پرې بحث ونه شو. د جرګې ځینو غړیو ټینګار وکړ چې د غیر حاضرو وکیلانو نومونه دې په رسنیو کې خپاره شي او د هغوی دندې دې وځنډول شي. تفصیل له کابل د خان محمد سین په رپورټ کې.
د ولسی جرګې د نصاب نه بشپړېدل کله ناکله د دې سبب کیږي چې د دې جرګې یو لړ بحثونه او پریکړې له یوې ورځې نه بلې ته پاتې شي. د چهارشنبې په ورځ ولسی جرګې یو ځل بیا له دې ستونزې سره مخ شوه او په درې مهمو کنوانسیونونو کې د افغانستان د ګډون د موضوع په اړه بحث پرته له نتیجې پای ته ورسېد. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي د وکیلانو د غیر حاضرۍ مسأله مهمه وبلله او هیله یې وکړه چې وکیلان د خپل مسؤلیتونو ته زیاته پاملرنه وکړي.
دا ډېر د خواشینۍ ځای ده چې د افغانستان د خلکو منتخب استازي د کمیسیونونو او د جرګې عمومي غونډې ته نه حاضریږي. دا کار د خلکو د ارادو تمثیل نه شي کولی. هله دا وکیل صاحبان د خلکو سره جفا ونه کړي.
دا لومړی ځل نه دی چې د ولسی جرګې د نصاب له نه بشپړېدو شکایتونه کیږي. بلکې دا ستونزه له څو کالو راهیسې په خپل ځای پاتې ده. د جرګې ځینې غړو له ادارې پلاوي وغوښتل چې د یادې ستونزې هوارۍ ته دې جدي تدابیر ونیسي او د هغو وکیلانو دندې د وځنډوي چې ډېره غیر حاضري کوي. د ولسی جرګې یوې غړې فاطمه عزیز په دې اړه وویل
تعداد وکیل صاحب است که فقط در روز استزای وزیر از روز رایگیری وزیر حاضر میشن دیگه غیر حاضر هستن.
یو شمیر وکیلان دی چې یوازې د یو وزیر د استزا او رای ورکولو په ورځ حاضر او نور غیر حاضر وي. هیله ده دندې وزنډوي، نمونه مطبوعاتو ته ورکړي او مربوط ولایت ته خبر ورکړي چې ستاسو وکیل غونډه ته نه حاضرېږي.
د ولسی جرګې اداري پلاوی وای د جرګې په غیر حاضر او غړو ډیر انتقادونه شوي، خو له دې سره سره شته ستونزه نه یوازې دا چې کمه نه شوه بلکې دوام یې وموند. د جرګې د ځینو غړو د معلوماتو له مخې داسې وکیلان هم شته چې په مختلفو بهانو په میاشتو میاشتو هم د جرګې غونډو ته نه حاضرېږي.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وخت درشري
په هنه
چې موږ په مطلب کې د باران لپاره پناه نشته موږ په سمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
یو یادونه کوم چې د ازادي رادیو په څپو کې په منځنیو څپو کې سر له راتلونکي یک شنبه بدلون راځي. د حمل له 11 وروسته چې په اروپا کې ساعت بدلی شي ازادي رادیو په لنډو څپو 1500 کیلو هرتز اوریدلی شي. اوس هم کندهار ته ورسو. د نشې موادو پر ضد مبارزه وزارت په کندهار کې د کوکنارو د مخنیوي په هدف د فود زون پروګرام پیلوي. له نشې موادو سره د مبارزه وزیر د کندهار والی او د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت چارواکو نن تر غرمې وروسته په یوې خبري غونډه کې په کندهار کې وویل دغه پروګرام ته 40 میلیونه امریکایي ډالر ځانګړي شوي چې د امریکا متحده ایالات ورکوي. محمد صادق رښتینی د کندهار له ښاره رپورټ لري.
د نشې موادو سره د مبارزې وزیر زرار احمد مقبل د کندهار والی ډاکټر تریالی وسا سره یو ځای په ګډه خبري غونډه کې وویل چې د فورد زون دغه پروګرام څلور میاشتې وروسته د کندهار په وغو ولسوالیو کې پیل کیږي چې دا مهال پکې کوکنار کړل سوي. د شاغلی مقبل په خبره د فورد زون دغه پروګرام د امریکا د متحده ایالاتو لخوا د 40 میلیونه ډالرو په لګښت په څلورو برخو کې پلی کیږي چې دوه کاله بجریان ولري.
د
وزیر په خبره په دې پروګرام کې څلور برخې شامل دي چې عامه پوهاوی، د قانون تدویق، د معتادینو درملنه او د کروندګرو سره د کوکنارو د نه کولو په بدل کې مرسته. چارواکي وایي چې د فورد زون دغه پروګرام به د کوکنارو د نه کولو په مخنیوي کې مهم رول ولري. څلور میاشتې وروسته په داسې حال کې د فورد زون پروګرام پیل کیږي چې دا مهال د کندهار په زیاتو ولسوالیو کې د کوکنارو پراخ کښتونه سوي او یو میاشت وروسته به حاصلات ټول سي.
آزادی رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي رادیو د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې د اف ام په 13.5 اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1313 شمیرې له لارې ازادي رادیو ته راستول دي.
ازادي رادیو ته ګڼې سمېسونه د لوګر د برکې برک ولسوالۍ د عملیاتو په ارتباط را رسېدلې دي. په روانه خپرونه کې مو په دې اړه راپور درلود چې هلته د افغان چارواکو په وینا طالبانو ته درانه تلفات اوښتي دي. صدیق الله د لوګر ولایت د برکې برک ولسوالۍ د یوسف قلعه له کلي نه په راستولې سمېس کې لیکلي دي چې په دریو کورو کې 13 نفره په شهادت رسیدلې دي. د دا کړې ده چې دا کسان د امریکا د بمباری له امله وژل شوي دي. عبدالرحمن بیا لیکلي دي چې د برکې برک په ولسوالۍ کې په عملیاتو کې طالبانو ته مرجوب لا اوښتې ده. ابوبکر هم له همدې سیمې په خپل راستولې سیمس کې لیکلي دي چې طالبانو ته مرجوب لا اوښتې ده. ایمال له ننګرهار لیکلی دی الکترونی تذکرې څه ګټه لري؟ د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې کولی شئ چې په دې اړه تاسو معلومات ترلاسه کړئ. www.azadiradio.com ته ورشئ. له همدې سره د ازادي راډیو د خبري مجله سرته رسیږي. سید سمیع عباس له تاسو سره دی. په بلې خبري مجله کې بخیر راغلی.